په کابل کې د ماپښین 2 بجې سوي. السلام علیکم درنو دوستانو د ازادي رادیو خبرونه ته خوښ یاست. د دې خبرونه په لړ کې دغه دوه ساعته چې په پښتو ژبه ورسته به په دري ژبه یې بیا د مایکروفون ستاسو د خبرونې ته ځانګړی سي دی چې په دې کې پر دې خبرې کېږي چې مشورتي لوی جرګې ته باید ستاسو د ښه استازیتوب لپاره څنګه کسان وټاکل سي. تاسو کولی سئ دې پوښتنې ته ځواب وایست، ځکه افغان حکومت وایي چې د سولې مشورتي لوی جرګه به د روانې میاشتې په وروستیو کې جوړ سي. د سولې عالي شورا د دارلینشا رئیس محمد عمر داودزی نن وویل چې دغه جرګه به د کب یهود میاشتې له شپږویشتمې څخه تر نهویشتمې پورې جوړه سي. په دې اړه تاسو کولی سئ خپرونې ته زنګ ووهئ او خپل نظرونه راسره شریکوئ. ته به وروسته واورئ، خو تر هغه دمخه زه فریبا ظاهر تر دې مهاله د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه وړاندې کوم. چارواکي په کندهار کې د وسلوالو طالبانو پر ضد عملیاتو کې د اتو وسلوالو طالبانو د وژل کېدو خبر ورکوي. بلخوا په سمنګان ولایت کې درې وسلوال طالبان نیول سوي دي. او بوسنیا هرزګوینا وایي چې تیر کال د ترهګرۍ او انساني قاچاق په تړاو شپږ تنه مشکوک افغانان نیولي دي. د خبرونو تفصیل. چارواکي وای په کندهار کې د وسلوالو طالبانو پر ضد عملیاتو کې د اتو طالبانو د وژل کېدو خبر ورکوي. د 215م اتل قل اردو ویاند خواجه یحیی اولوی وای په دغو پوځي عملیاتو کې چې د ملي اردو ځمکني ځواکونو د میوند ولسوالۍ په مختلفو سیمو کې ترسره کړي، دغه راز اتو وسلوال طالبان ټپیان سوي دي او د هغوی لوی مرکزونه له منځه وړل سوي دي. شغلی ولوی ویل چې په دې عملیاتو کې چې اوس هم روان دي، سرتیر او ملکی وګړو ته زیان نه دی رسیدلی. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. په سمنګان ولایت کې درې وسلوال طالبان نیول سوي دي. د 209م شاین قل اردو ویان حنیف رضایی وایي دغه کسان په درې یوسف ولسوالۍ کې د ولید اووه دېرش په نوم عملیاتو پر مهال نیول سوي دي. د شغلی رضایی په خبره په دغو عملیاتو کې چې افغان ګډو امنیتي ځواکونو د سمنګان په نام ولسوالیو کې پیل کړي، چاودېدونکي مواد، وسلې او وسایط هم ترلاسه سوي دي. دغه عملیات د روانې اونۍ له لومړیو څخه پیل سوي او لا هم دوام لري. بلخوا شغلی رضایی په فاریاب ولایت کې د یوه قمندان په ګډون د لسو طالب وسلوالو د وژل کېدو او څلور نورو د ټپي کېدو دو خبره کوي. په شمال زون کې د 209م شاین قل اردو ویان تیر شپه ازادي راډیو ته وویل چې دغه کسان د فاریاب په ګرزیوان ولسوالۍ کې وژل سوي دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. په شمال زون کې د دفاع وزارت د دایا کې د ناقانونه وسلوالو د خاله پروسې مسولان وایي چې په 5 شمالي ولایتونو کې نږدې 2500 غیر قانوني وسلوالي ډلې په ناقانونه فعالیت بوخت دي. د دې پروسې مشر جنرال عبدالمنان عابد نن ازادي راډیو ته ویل چې د دې پروسې په پیل کې په شمال زون کې یوازې 1500 غیر قانوني وسلوالي ډلې وې.
په لومړیو درې کلونو کې یعنی د دایک په پروسې په پایل کې چې نړیوالې ټولنې او دولت له موږ څخه ملاتړ کاوه، موږ په شمال زون کې 115 وسلوالې ډلې خلاصلا کړې او 13 ولسوالۍ مو د هغوی له وجوده تصفیه کړې. متاسفانه د امنیتي وضعیت په خرابېدو سره د وسلوال باند ګروپونه 15 برابره زیات شول.
شغلی عبد وای د 1499 المریض کال پترات کې د فاریاب، جوزجان، سرپل، بلخ او سمنګان ولایتونو امنیه قمندانۍ څخه نږدې 300 میله بیلابیل وسلې راټولې سوي دي. بوسنیا هرزګوینا وایي چې تیر کال د ترهګرۍ او انساني قاچاق په تړاو شپږ تنه مشکوک افغانان نیولې دي. د دې هېواد د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو بیان کې وویل چې 15 افغان کډوال د ترهګرۍ او شپږمې د انساني قاچاق او د منظمو جرمونو د تړاو په شک توقیف سوي دي. په بیان کې نیول سوي افغانان چې عمرونه یې د 22 او 24 کلونو ترمنځ ښودل سوي، د دې هېواد امن، نظم او امنیت ته ګواښ بللې او ویلې دي چې بیرته به یې له هېواده وباسي. د تیر 2013 کال راهیسې چې هنګري او سربیا د کډوالو او پناه غوښتونکو پرمخ خپلې پولې تړلې، له 25000 زیات کډوال چې اکثره د افغانستان، پاکستان، عراق او ایران اتبادي بوسنیا ته تللي دي. زموږ غلا زده راډیو ری د امریکا متحده ایالاتونو له پاکستان وغوښتل چې د هندي کشمیر د ځانوژونکو حمله عملانو ته سزا ورکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وین رابرټ پلادینو پرون خبریالانو ته وویل چې موږ د هند له حکومت سره له نږدې په تماس کې یو او یوازې ورسره خواخوږي نه څرګندو، بلکې د تروریزم په وړاندې مبارزه کې کلک ملاتړ هم کوو. موږ له پاکستانه غواړو چې د دغې حملې په اړه څېړنه کې بشپړه همکاري وکړي او عملانو ته یې که هر څوک وي سزا ورکړي. هند له پاکستان غوښتي چې د دغې حملې د عملانو په وړاندې پریکنده او ښکاره اقدام وکړي، او د پاکستان د صدر اعظم عمران خان هغه وړاندیز رد کړی چې ویلي دي که نوې ډیلی ورته هر ډول شواهد وړاندې کړه په اړه به یې څېړنه وکړي. او ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوتریش پرون له هند او پاکستان وغوښتل چې په خپلو کې د کړکیچ د کمولو لپاره سمدستي اقدامات وکړي، او ویل چې که دواړو هیوادونو غوښتي وي ملګرو ملتونو کولای سي د دې کړکیچ په هواري کې مرسته وکړي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان سټیفن دوچاری جویل موږ د دواړو هیوادونو ترمنځ د کړکیچ زیاتوالي ته ژوره اندېښنه لرو.